سلامونه ستړي مشه زه سفیولا ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو په چمن کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په دزو هغه موترزانو تمرګروب لا اوختي چې لڅو میاشتو رئیس د چمن سپین بولدک پر لاره پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو پر وړاندې پرلات وهلې د پرلات ویاند صادق اڅکزینم د ازادي رادیو مشال څنګه تایید کړ چې څلور کسان ځای په ځای وژل شوی او تر شلو نور ډیر ټپیان دي هغه هم دارنګ ویلي دي چې شاوخوا 50 پرلتوال پولیسو لزانو سره وړي دي د کوټي د ملیشي ځواکونو ویاند مشال رډیټو ویل چې دوی د دې اداو په اړه معلومات راغونډوي ورسله دي چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ د 2023 کال د اکتوبر له 28 رئیس لزګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دي د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکی وردګ ورسله هغه خپل دند استعفا کړی چې پرسنیو کې راغلی هغه د 25 کیلوګرام سرو زرو په قاچاغ باندې تورنه شوې ده اغلی وردګ په خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاق په تړاو سند لیکلی خو لیکلی دي چې د دې خبر زینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي او مجبور کړل خپل دند لاس په سر شي زکی وردګ له درې کلو رئیس د هند په ممبئی خار کې د افغانستان جنرال کونسل وا او تم ده چې فلسطیني حماس ډلا او اسرائیل په غزا کې د اوربند په اړه خبري بیا پیل کړي په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرح په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزا کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي دا په داسې حال کې ده چې 300 میاشت رئیس په غزا کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ ورسوه په دې مناسبت د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو په اعلامیو کې اندېښنه ښکاره شوې وه چې په افغانستان کې کال په کال د رسنیو ازادي محدوده شوې او خبریالان تر فشار لاندې دي ګش به رسنیو فعالیت درولې او سلګونه خبریالان له هیواده وتلې دي خو اوس د انټرنیټ اثر دی دولتونه رسنۍ په خپل انحصار کې نشي ساتلې د خبر سرچینې او د رسنیو بڼه بدله شوې او لا هم بدلی شي انټرنیټ دومره ستر بدلون راوسته چې خلک له ډیرو پیښو په څو دقیقو کې خبري شي په دې منځ کې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو ژورنالیزم ته ولسی رنگ ورکړی اوس ډیر خلک د ژور د ژورنالیستانو رول لوبوي او د کار د زورواکو حکومتونو د سانسور هڅې تر ډیره ناکامه کړې دي ټولنیزو رسنیو نه یوازې د خلکو په ژر خبرولو کې رول لوبولی بلکې د هغوی د معلوماتو او حتی سواد د کچې په لوړولو کې رول لوبولی دی خو ډیرو نورو پدیدو په شان ټولنیزې شبکې له عیبونو خالی هم نه دي ځینې کسان له دغو شبکو د تهمت او بهتان لپاره کار اخلي ځینې د شکنځل او سپکو سپورو ویلو لپاره په روانه خپرونه کې د ټولنیزو شبکو په دواړو اړخونو خبرې کوو په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ارزو او په دې هم شخیږو چې څنګه له خواله رسنیو کار واخلو زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ژورنالیست محترمه مریم بارکزی د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر شاغلی حجت الله مجددی او همدارس په جرمنی کې مشت خبریال او ژورنالیست شاغلی خوشحال آصفی درنو میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی هم ورزو محترمه بارکزی ته ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو په ژورنالیزم کې یا د معلوماتو پر رسول کې څومره تغییر راوستي دی
سلامونه تاسو تاسو ټول قدرمنو لیدونکو ته تاسو د سوال په جواب کې وځوایم چې خولې یا ټولنیز رسنۍ د ژورنالیزم په برخه کې خورا ډیر اسانتیا ویره منځته کړې دي او څنګه چې په یو کله چې یو نوی شی په ټولنه کې منځته راځي سره لدې چې مثبت تاثیرات لري منفي اغیزې هم کولای شي ولري او اوس مهال کې وګورو هر هغه انسان چې هر هغه شخص چې یو سمارټ فون یا خو تلیفون لري هغه یو ژورنالیست ځان بولی او هر هغه خبر چې غواړي هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې سره خبر کړي او نور خلکو سره هغه شریک کړي. خو همغه رنګ چې ما ویل دا په ژورنالیزم کې اسانتیا رامنځته کړي او په اسانۍ سره خلک کولای شي چې د نړۍ خلک د یو هیواد خلک له بل هیواد خلک سره وصل کړي او یا هم کله چې یو پیښه پیښیږي هغه د نړیوالې ټولو هیوادونو ته یا خلکو ته خبر تیا ورکړي او ورسیږي. هغه سم منفي اغیزې هم لري ځکه چې موږ نشو کولای دا ومنو چې هر هغه شخص چې ټولنیزې رسنۍ استفاده کوي او یو خبر خپروي هغه کړه او یا هم دقیق دی. زیاتره فیک اکاونټونه شتون لري په ټولنیزو رسنیو کې او دقیق معلومات نه نشري چې دا خپل په ټولنه کې ځینې منفي اغیزې
ډېره مننه. سلامت اوسئ محترم بارکزی. ښاغلی مجددی، ستاسو نظر څه دی چې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو د خلکو د معلوماتو په زیاتولو کې څومره مثبت رول لوبولی دی؟
مننه. لومړی د تاسو ته سلامونه وړاندې کوم اغلی مریم او ګران اورور اسفی صاحب ته او د ازادۍ رادیو د شنه اسمان لاندې اوریدونکو ته. همغه څه چې غلی مریم دغه برخې ته اشاره وکړ، دې کې شک نشته چې خواله رسنۍ لکه نورو رسنیو نړۍ سره نږدې کړی دی او همغه چې وایو یو دهکدې ته یو کلي ته سره ورته کړی دی او د هر رسنیونه زر د زر موضوعات ټول سره شریکوي او بیا زنه خو د نور رسنیو خدا زنګړتیا ولري چې دا صفاتونه لري چې هغه په یو د خاص وخت باندې خبرونه لري. خدا د هر چا په لاس کې دی او هر وخت چوب غواړي او شي کولای شي چې ټول سره شریک کړي. خو په ورته وخت کې ایسونز هم لري، اما که چې اکثرا په همدغه نظر
بله ستونزو ته به وروسته راسو. مجددی صاحب ډېره مننه، لطفا موکو ستونزو باندې به هم خبري وکړو. شد چې وای اول صفاتونه وشي هغه شاړ خونه بیان شي، بیا به وروسته په نیمګړتیا او منفي اړخونو باندې هم خبري وکړو. آصفی صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر خواله رسنیو د بیان په ازادي کې څومره رول لوبولی دی؟ د څومره کومک ورسره کړی دی؟
ډیر زیاته مننه څاروان صاحب، زما سلامونه او نیکی هیله هم مننه یا درنو میلمنو ته، جناب مجددی صاحب او اغلی بارکزی ته هم خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زبا په نظر جناب څاروان صاحب، کله چې مونږ د ټولنیزو رسنیو څخه خبرې کوو، دا د ملا د تیر په هیڅ په مطبوعاتو پر رسنیو کې خپل راغند رول لوبولای دی او دا د ورځ په تیرېدو سره دغه رول ډیر پر رنګ کیږي او دغه رول ډیر پر اهمیت او اړین کیږي. د معلوماتو پر اسولو کې، د یو بل په نږدې کولو کې، د ټولنیزو اړیکو په تامینولو او ټینګولو کې، د خلکو د پوهاوي په لوړولو کې، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو رول لکه فیسبوک، انستګرام، ټویټر، یوټیوب او داسې نور ټولنیزې رسنۍ د ورځې په تیرېدو سره خپل ارزښت او خپل هغه ټولنیز ځای پیدا کوي. نن د هر چا په جوب کې په ټوله نړۍ کې یو رسنۍ شتون لري چې هغه موبایل او انټرنیټ دی. او که چېرې تاسو موبایل ولرئ او انټرنیټ ولرئ، تابان یا فیسبوک لرئ یا انستګرام لرئ یا ټویټر لرئ او یا یوټیوب لرئ. نن زما په هند زیاتره کسان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د افغانستان څخه بهر ټلویزیون او راډیو نه اوري، ټلویزیون نه ګوري، بلکې فیسبوک ګوري، ټویټر تعقیبوي، انستګرام ګوري، یوټیوب ګوري، د خپل معلوماتو د لوړولو په خاطر، د خبرولو په خاطر، دا چې څه پیښیږي په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې په ټوله نړۍ کې. او دغه رول د ورځې په تیرېدو سره کله چې موږ د ډیجیټالیزم یا ډیجیټلایزیشن څخه خبرې کوو، نو دغه رول لا پرمختګ کوي او لا اهمیت زیاتیږي او انسانان سره نږدې کوي.
بله ډیره مننه کورودان آصفی صاحب. محترم بارکزی، ستاسو په نظر وروسته مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې ټولنیزو شبکو څومره د معلوماتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې د حکومتونو انحصار کم کړی دی، د غټو رسنیو انحصار هم کم کړی دی. څه فکر کوئ چې څومره د غټو رسنیو انحصار کم کړی دی؟ مخکې آصفي صاحب اشاره وکړه چې وایي په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې خلک تلویزیون نه ګوري د خبر لپاره، بلکې ټولنیزو شبکو ته مراجعه کوي.
دا ښکاره خبر ده چې ورځ تر بلې کله ټکنالوژي پرمختګ کوي، هغه پخوانی کم وسیله چې د خبر د خپرولو لپاره موږ استفاده کوو هغه خپل مخاطبان له لاسه ورکوي. څنګه چې پوهیږي اول کله رادیو چاپي رسنۍ وي، رادیو منځته راغله، تلویزیون، او کله چې ټولنیزې رسنۍ منځته راغلې د تلویزیون ارزښت لږ څه ښکته راغی او خلک له ټولنیزو رسنیو څخه زیاتره استفاده کوي. خو دا هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې همغه ډول چې که زمونږ ډېر هغه مشهور یا نامتو رسنۍ که په تلویزیون کې شتون لري، هغه اوس په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري او خپل مخاطبان د ټولنیزو رسنیو له لارې ورسره په ارتباط کې دي او خپل د ټولنیزو شبکو له لارې کولی شي همغه خبر او کوم پروګرامونه چې په تلویزیون کې لري په ټولنیزو رسنیو کې سره خپور کړي. چې مثلا بی بی سي، ازادي راډیو، هم اوس موږ د ټولنیزو رسنیو له لارې د خبرونه خپرو، ځکه دا ولې؟ ځکه چې اوس هغه د مخاطبین یا علاقمندان په ټولنیزو رسنیو کې ډیر دي، په تلویزیون کې یا امکانات کم دي، او یا هم که موږ وګورو یو چینل چې په کله په یو هیواد کې فعالیت لري، شاید صرف په هغه هیواد کې اوسي، مګر د ټولنیزو رسنیو له لارې کولی شو چې موږ په ټوله نړۍ کې خپل مخاطبانو لرو، له بیلابیل هیوادونو څخه موږ لیدونکي ولرو، چې هغه هم وشي کولی زموږ له خپرونو څخه ګټه پورته کړي او کوم معلومات چې د خپل خبرونې له لارې موږ غواړو خلکو ته ورسوو، د دنیا په هر نقطه کې چې اوسي کولی شو هغه ته هغه معلومات ورسوو په ډېر اسانتیا سره. او ورځ تر بلې ټکنالوژي پرمختګ کوي او د رسنیو بڼه تغییر کوي، او هغه څه چې تغییر کوي دا په دې معنی نه ده چې کومې رسنۍ چې په لپخوانیو ټکنالوژي څخه استفاده کوله هغه ته به څوک مراجعه نه کوي، هغه هم ځان اپډیټ یا هغه هم له تازه ټکنالوژي څخه د خپل رسنۍ لپاره کار اخلي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی مجددي، په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي، البته دا ټول دنیا وایي، خلق هم وای، تر څه ده پوری خلق انټرنیټ څخه استفاده کوي، خصوصا د خصوصي او بخش خصوصا د ټولنیز شبکې څومره کتل شي؟ په افغانستان کې خو څناڅه بندیزونه هم دي په ځینو سایټونو باندې.
ساروان صاحب، دا لکه یو احتیاط غونته ده، موږ تاسو یو څه معلومات پی لرو که څومره اقتصادي وضعیت هم خنوي، او مګر یو څه اوس یو څه انټرنیټ هم ارزانه شوی دی په خوانه، او یو څه پراخه شوی هم دی. نو تر هغه مره چې موږ معلومات لرو، نو د هر چا مغز چې نور ملمانه په دغه باندې بحث وکړ، د هر چا په جیب باندې یو تلیفون دی او د سوشل میډیا ته زیات ارزښت ورکوي او زیات ورته لیوالتیا هم لري. نو داسې که موږ ووایو که چا دومره څوک دومره مالي امکانات هم نه لري، مګر بیا هم د یو څه ایم بی و خپل انټرنیټ اچوي او هغه نه استفاده کوي او سوشل میډیا ته زیات لاسرسی لري. د محدودیتونو په اړه خو اوس خو هغه څه چې موږ تاسو په پویګو او د باندې ډیر بحث هم شوی دی، هغه عمره چې یو محدودیتونو باندې کار کوي، د هغه پرخلاف یو څومره ټکنالوژي چې پرمختګ کوي، د که محدودیتونه رامنځته کیږي، د هغه حل لپاره هم ځینې سافټویرونه رامنځته کیږي چې هغې نه استفاده کیږي، او دغه محدودیت هم هیڅ ځای کې داسې تاثیر نه دی کړی او منل شوی هم نه دی، او کولی شي ځینې چې د همغه هغه ځینې دغه نه استفاده وکړي ټکنالوژي نه چې دغه محدودیت با وجود وکولی شي چې خپل ځان نړۍ سره وصل کی او هر څه چې وغواړي هر څه چې دغه سوشل میډیا کې راځي او دغه خواله رسنۍ کې راځي هغه ته لاسرسی ولري او هغه نه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. آصفی صاحب ستاسو په نظر د ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې خصوصا څومره خلک باور لري؟ یو اصطلاح د ځینو خلکو په منځ کې ده وای دا خبر حقیقي ده او کاسي فیسبوکي خبر دی. دا اصطلاح یا دا عبارت تاسو په اساس شاید نه رواج شوی، څومره اعتماد بیا هم شته په ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې؟
څاروان صاحب، زه دا په دریو برخو باندې ویشم. لومړی برخه هغه رسنۍ چې په تیرو شلو کلونو کې هم ملی او هم نړیوالې رسنۍ لکه بی بی سی، لکه راډیو ازادي، لکه دوچې بلې، لکه سره امریکا او امریکا غاک او داسې نورې رسنۍ، همدارنګه داسې نورې ملي رسنۍ لکه طلوع او آریانا او داسې نورې رسنۍ په افغانستان دننه، دوی چې په ټولنیزو رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر او انستګرام فعال دي، د دوی خبرونو باندې اعتماد او باور تر اوسه پورې شتون لري، ځکه دوی پایست یو ارګان، دوی پایست یو لوی ملي او نړیوال معتبر رسنۍ مخکې هم خبرونه خپاره کړي دي او په هغه باندې یو لوی فیصدي باندې زه کولای شم دا ادعا وکم چې اعتماد او باور شتون لري. دویمه کټګوري او دویمه برخه هغه مشهوره او نامتو خبریالان دي چې مخکې په رادیوګانو او ټلویزیونونو کې کار کړی او نن په فیسبوکونو، ټویټر او مثلا په انستګرام باندې فعال دي او معلومات او خبرونه خپروي. د دوی هم تر یو بریده پورې هغه څه چې خپروي خلک په باور لري، ځکه دوی هغه اعتماد او باور چې مخکې په رسنۍ کې چې کار کړی دی ترلاسه کړی دی، تر اوسه پورې پیسې او امانت ساتلی دی او یو لویه فیصدي خلک په هغه باور کوي، ځکه وي فلانی خان دغه خبر په فیسبوک کې خپور کړی دی یا احمد یا محمود. دریمه کټګوري خلک، دریمه برخه هغه کسان دي چې هغه عام کسان دي، لکه چې ما مخکې یادونه وکړه نن هر څوک خپل جو کې یو موبایل لري، انټرنیټ لري، فیسبوک کاروي، انستګرام کاروي، ټویټر کاروي، یو څه چې ویني د هغې څخه ویډیو اخلي، هغه ثبتوي یا انځور اخلي بیا فیسبوک کې نشروي. دغه دریمه برخه کې، دغه دریمه کټګوري وګړي چې هغه سټیزنشپ ژورنالیزم وایي، دا د عامو خلکو، د زیاتو خلکو لپاره زیات باور وړ نه دي. همدغه دریمه برخه خلکو کسان ته وایي چې دا خبر باندې باور مکه، دا یو فیسبوکي خبر دی، تاسو ورشي مثلا رادیو ازادي ته د فیسبوک پاڼه وګورئ، تاسو ورشي مثلا د امریکا غاک د فیسبوک پاڼه وګورئ، یا الجزیره یا سی ان ان یا مثلا ټولو نیوز یا آریانا نیوز. نو بیا دغلته لکه ستوند شتون لري، ځکه څو چې ته خپل اعتماد او باور د خلکو ترلاسه کوي دا وخت نیسي. ته باید هڅه دا وکړي چې پایست یو سټیزن ژورنالیست چې کارم کوي او انځور اخلي او ویډیو خپروي او د سترګو لیدلې حال د بیانوي، په هغه کې باید قومي او مذهبي او سمتي او شخصي مسائل شتون ونه لري، او بی‌طرفي، سرعت او دقت باید رعایت شي. نو د وخت په تیریدو سره دغه اعتماد او باور هم کېدای شي ترلاسه شي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. محترمه بارکزه، لدی سره سره ځینی خلک، شاید هم ډیر خلک په ټولنیزو شبکو کې چې څخپریږي په هغه باور کوي، کله نا کله داسې کسانو نه هغه لیدلی دي، خبرې مو اورېدلی دي چې د یو داسې چا په قول به درته وایي چې هغه اصلا د باور وړ نه وي، چې وایي هغه داسې لیکلي دي بنان دا خبره حقیقت لري. خو څه فکر کوي چې همدغه ډول غلطو خبرونو څومره په رسنیو باندې منفي اثر کړی دی؟ کله نا کله چې دیوې دا ډول رسنۍ یا یوې داسې شخص خبر غلط ثابت شي، فکر نه کوي چې په ټولو باندې د خلکو شک زیاتیږي؟
دا خو ښکاره خبره ده کله چې یو معتبر رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې کم خبر چې کړه او دقیق نو سی خبر کې هغه خپل اعتبار د لاسه ورکوي. خو کله چې یو رسنۍ د اعتبار وړ رسنۍ وسی، هغه هیڅ کله داس خبر نه خپروي چې هغه کړه یا دقیق نو سی. مګر ځینې وخت که موږ وګورو مثلا د ازادي رادیو په نوم باندې یا د بی بی سی په نوم باندې زیاتره فیسبوک پیچونه جوړ شوي دي چې خلک نشي کولای توپیر کوي کوم یا یو اصلی دی او یا کم یو هم جعلی دی، نو ځکه ځینی وخت دا مشکل منځته راځي چې هغه اکاونټ چې مثلا د ازادي راډیو اصلي پیج اونوسی او د هغه څخه ځینی غلط معلومات یا غلط خبر خپروي، او هغه د دې سبب کېږي خبر داسې دی کله چې خصوصا په ټولنیز رسنۍ کې کله چې یو نفر هغه خبر ولستر هغه خبر ډیر زر خپروي، خبره د خلکو ترمنځ ډیر زر خپریږي، خصوصا په خواله رسنیو کې یا ټولنیزو رسنیو کې. هغه او متاسفانه زمونږ په ټولنه کې خلک ډیر زر باور کوي، دا نه ګوري، د ته فکر نه کوي چې همدغه کومه فیسبوک پیج چې ما د رسنۍ لیدلی ده آیا اصلي دی یا هم جعلي دی. زیاتره خلک شته دي چې په جعلي فیسبوک پیجونو باندې باور کوي او کوم نادرست او یا غلط معلومات چې هلته خپور شوی هغه باندې باور کوي چې دا د رسنۍ په برخه کې زیات منفي اغیزې کولای شي ولري دا جعلي فیسبوک پیجونه او یا هم اکاونټونه، او دا زیاتر منفي پایلې هم په ټولنه کې رامنځته کړي دي. پرته له رسنۍ څخه که موږ وګورو همدا جعلي اکاونټونه د خلکو په ژوند باندې څومره منفي تاثیرونه درلودلي، هغه حتی خلک وژل شوي دي په همدا باندې، ځکه چې د جعلي اکاونټونو څخه ډېر غلط معلومات دی او چا کورنۍ ته ورکول شوی یا په ټولنه کې نشر شوی یا قومي مذهبي او یا نورو مسایلو ته به احترامی شوی ده او یو نفاق په ټولنه کې منځته راوړی. طبعا هغه څه چې ما وویل کله چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې سهولتونه خلکو ته منځته راوړي څومره چې مثبت اغیز لري، تر بل خوا منفي اغیز هم لري. خو تر ټولو ښه به دا وي چې کله ټکنالوژي یا نوی شی په ټولنه کې منځته راځي باید د هغې ټکنالوژي څخه د استفاده یا د ګټه اخیستلو فرهنګ هم باید خلکو ته وښودل شي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. شغله مجددی اوس خو ای آی یا مصنوعي ذهانت هم رامنځته شوی دی چې هم ژغ جوړوي هم څیرې بدلوي جوړوي جالی هم جوړولی شي. څه فکر کوئ چې دا به د رسنیو اعتبار خراب نه کړي نور هم؟
اما قصد چه دغه مسائلو تا اعتبار پا برخه که یو سه تبصره واشو نو اگه بیا اوس خلق دی بانده پویگی چه یا فیک خبر یا فیک.
بله، اصلی سوال هم ده اوز ما تستاسی ورت اشاره وکره چه خلق چمره پویشی، فکر کوی چه دیر خلق پده پویشی یا که دیر کم خلق دی چه متوجه دی؟
اگه برخ خلق چه ضرورت پده لری چه باید دسته مسائل ورته تراو لری او اغوی باید اغیز لری اغوی بنده، نو اغوی دغه مسائل رو دا تفکیک کولی شی همه قصه چه از فیصد دیر پا دغه بنده اغا دره کتگوری و بنده چه دغه خبرون ویشل یا اغل بارکسای اغا معلومات چوار کرد. نو اوس اول وقتو که خواستو زوا او دستم نده چه اوس اغا کلی و بنده که مک دسته دغه و کچه اغویم دغه مسائل بنده پویگی. خب مگر ما لکه چه مخ که ویل اغا برخه که چه تصمیم نیویم که ده اغا برخه چه اغا خبر او اغا معلومات برده دیر ارین او ضرور ده او اغا طولن بنده تاثیر کهی هغه خلکو هغه مؤثر خلکو چې دغه مسائل تعقیبوي هغه بیا یو څه دغه معلومات او درک پیدا کړي دي چې څنګه هغه واقعي خبر یا غیر واقعي باوجود دي چې د فیک اکاونټونه شته دي څنګه چې ویل شو فیک معلومات او هر برخه کې غیر واقعی معلومات اخباریگی. خب مگر دا دده ورطیا یا سه پیدا شویده حتی که زویم چه پا کلیو بندو کم دغا درک او دغا پا دغا سو کلن چه دا طول رسانه او سوشل میدیا که لسرسه لری او زموک خلکم طول دست یو سیاسی پو هم پیدا کرده، نو دغا مسائلو بنده تر یو حد پوری دغه کې د کې د شک نشته چې اغیز لري دا یو څه اغیز لري مگر تر یو حد پورې د کنټرول وړ هم دی او خلک توپیر هم کولی شي.
ډیره مننه او که څوک لا پوم نوینو و میشته چې په تدریج پوه شي. اوس به واشو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې آزادي رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب تاسو او تاسو درو سروالو میلمنو ته نبی الله زابلی دا وخلی غزنی خبری کوم.
مهرباني کوئ زابلی سي.
مننه کوم سروان صاحب ډیره ښه موضوع مه انتخاب کړی ده چې له خواله رسنیو سره همداشان فیسبوک ټویټر همداسې ټولو رسنیو سره ځوانان واقعا دې وخته چې ډېر زیات مصروف دي هغه هم ځینې به واقعا ډېری به ښه استفاده ورنه کوي. زه فکر کوم که موږ تاسو لږ څه غور وکړو، لږ څه توجه وکړو، لږ څه خپل وخت هم ارزښت ورکړو، له خواله رسنیو سره به موږ ډېر ښه ملګري پیدا کړو، ډېر ښه لوستونکي به یو او ډېر ښه لیدونکي به یو او ډېر ښه هر څه لاس ته ځینې راوړو. خیر خو ځینې کسان داسې هم وایي چې خواله رسنۍ ځوانان بېکاره کړي دي او منفي څه لاسته ځینې راوړي. نو په ټوله کې مې له میلمنو نه هم دوې پوښتنې دي. اول له مشر میلمه مجدیتی صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، کله چې مثلا که ځان درته وښیم که هر څوک په ټوله کې که یو مثلا هر څوک د ټولنیزې رسنۍ کاروي، په هغه ټولنیزو رسنیو کې ډېر ملګري پیدا کوي، آیا دغه ملګري څومره رښتینی چې موږ ته ځان مری پکې وی هغه مری رښتینی دي کنه؟ او دوه من پښتنه می یا خور نه یا سپی صاحب نه ده، هغه دا چې خواله رسنیو آیا کومه یو داسې رسنی پاتې شوی ده مثلا دغه ټیک ټاک کې د دانورو رسنیو تر یو حد رنگ نه ده ور تناڅه خراب کړی، په یعنی ټیک ټاک تناڅه منفي شیان نه پکې پیدا کیږي؟ ټیک ټاک نور ته رسنیو ته پکې تو ټیک ټاک څومره منفي تبلیغات کوي؟ مننه.
مننه کور دی ودان. یو بل اوریدونکی هم لرو، تاسو هم ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
مننه ستړی مسه جناب تکل صاحب، سراغلا تاسو ټول میلمنو ته مخدری
شبه مهرباني کوي.
زه افغانیارم د هلمند، دا چې ښایسته موضوع متاکلې ده دغه ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا. زموږ ځوانان تر مثبتې استفادې منفي استفاده ډېره ځینې کوي، بالخصوص موږ د افغانستان ځوانان در شیمه. که موږ وګورو دلته اوس بیخي زیات خلک یې کاروي، لکه څنګه چې مخکنی اوریدونکي وویل چې یو څوک پر فیسبوک ټویټر واتساپ یا داسانې نورو کې ملګري لري، دغه ملګرتیا هم تر ډېره بریده لباسي وي، ځان هغه متقابل طرف ته یو داسانې ښه او هغه ورشي، هغه د ځان رنګ ورته بل ډول ورشي، خو البته په عمل کې هغه څه نه وي. او بل زموږ ځوانان د دې پر ځای چې خپل مطالعه وکړي، کتاب ترلاسه کړي او خپل درسونه دې شانته متوجه وشي، په ډېر زیاته پیمانه دغه شانته اوس مخه کړې ده چې دغه ټولنیزې رسنۍ دي په هغه کې هم مثبت څه نه کاروي، چې هغه څه دی پشکې ترلاسه کړي چې د ده د درسو مطابق وي، یا د ده په ژوند کې یو ښه مهم پرمختګ راوستلی شي. دغه څه پر ځای دوی ابس څه کاروي، هغه دغه شانې څه چې بې اودسه وي ګټه نه لري او نه هم د ولس نه هم د ټولنې لپاره کوم څه وي. نو دغه شانې منفي اړخ یې زه تر دغه اړخ ډېر بولم، خو البته میلمنو دغه یوه پوښتنه چې دوی اورېدونکو ته یو وضاحت ورکړي، موږ اورېدونکو څنګه کولای شي په کومه برخه کې کولای شي چې دا مثبت وکاروي په دغه اړوند کې څه
ډېره مننه. سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم منتظر دی، بیا به ورشو میلمنو ته. که سم اوریدونکی ډېر زیات دی، ټولو ته خو نوبت نشو ورکولی، لږ وروسته به نورو ته نوبت ورکړو. مهرباني کوئ.
ډېر زیاته مننه ښاغلی سروان صاحب، محترمه تاسو او همدارنګه میلمنو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اختر محمد خادم د هلمند.
مهرباني کوئ خادم صاحب، یو څه ژر.
ډېر مننه. په لنډه ټکس کې به زه څو نظر درسره شریک کړم، البته لنډې خبرې به وکړم. زموږ واقعا چې دغه د اکثره عصر کې اوس ډېر خلک په ټولنیزو رسنیو باندې اخته دي، خو ځینې خلک د میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده، ځینې خلک د خدمت په توګه په ټولنیزو رسنیو کې کار کوي، هم نشرات کوي، یا م خپل ځغ د خدمت په ډول باندې وچتوي، او ځینې بیا داسې وي چې د خپل شهرت په اړه باندې. نو په دې اړه باندې د میلمنو څخه پوښتنه ده چې هغوی هغه کسان ته چې د شهرت په اړه باندې په رسنیو کې کار کوي، هلته خپل نظرونه څرګندوي، یوازې د خپل د نامه دپاره باندې، د خپل ږغ خپرېدلو باندې، دوی ورته څه پیغام لري؟
ډیر زیاته مننه کور دی ودان وس په ورشو ملمنو ته آصفی صاحب لمړی تاسو ډیرو شکایت درلو چې افغانان له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو شی استفاده نه کوي، منفی استفاده کوي. دا خبره تر څه ده پوری سمه ده؟
متاسفانه څاروان صاحب دا خبره تر یو ډیره بریده پورې رښتیا ده او سمه ده. ستونزه په خپله دغه ټولنیزو رسنیو کې شتون لري. څنګه زموږ ورور د غزنی څخه په ټیک ټاک باندې یو نظر درلود. ټیک ټاک داسې یو پلاتفارم دی چې هغه ډېر یو ښه پلاتفارم دی، اما تاسف په دې کې دی چې موږ دغه پلاتفارم د قومي، مذهبي، سمتي او نژادي او نورو بدو او منفي برخو کې دا استعمالوو. تاسو یو سر که څاروان صاحب دغه ټیک ټاک ته ورته کې چې موږ افغانان د شپېتو نه د اویا فیصد نه زیات په څه باندې بوخت دي او کوم کارونه کوي چې دا د تاسف ځای دی. همداسې فیسبوک تر واخله، ټویټر کې خدا مسایل نشته. ټویټر داسې یو خبري، معلوماتي او سیاسي پلاتفارم دی. انسټاګرام هم یو تفریحي او اجتماعي پلاتفارم دی. فیسبوک هم همداسې، اما زیاتره منفی ګټه چې نن سبا پورته کیږي ترې هغه ټیک ټاک دی چې متاسفانه قومي، مذهبي او سمتي مسایلو ته لاره هواره کیږي او دو مسایل ته لمن وهل کیږي. او یو تر زیات کسان چې په ټیک ټاک کې نن مصروفه دي، هغه مثلا د غوی لوړې زده کړې، د غوی پوهاوی، د غوی کاري تجربه او د غوی هغه د پوهې کچه ډېره ټیټه ده متاسفانه. اما چیرې تاسو وګورئ په ټویټر کې یو تر زیات کسان دي چې پوهاوی کچه لوړه ده. همداسې په فیسبوک کې عام کسان زیات تاسو وینئ چې ټول کسان په فیسبوک کې اخته دي. ټولنیزې رسنۍ یو لوی او مثبت پلاتفارم دی چې موږ کولی شو ترې معلومات ترلاسه کړو، د خپلې پوهاوی په کچه کې رغنده رول لوبولی شي. حتی تاسو کولی شئ نن د فیسبوک څخه، د یوټیوب څخه، د انسټاګرام څخه پیسې ترلاسه کړئ. که چېرې تاسو یوه کمره، یو مایک او هغه عادي اسانتیاوې ولرئ په هر ځای کې چې اوسیږئ او خپله تولید
لیکن یو شمیر دا سهمشته چې وای دا تاسو د ټیک ټاک خبره وکړه چې قومي او ژبنیو مسایلو ته لمن وهي، وای کله چې دا ډول خبرې کوي نو ډیر خلک ګوري بنان پیسې ګټي، اما کدی علمی خبرې وکړي، د کار خبرې وکړي چې د خلکو په درد خوري، په هغه باندې بیا ډیر خلک نشي راټولولی، ډیر خلک لیدونکي نه وي. لیدونکو من هغه شان ګوري چې ډېر جنجال پکې، مناقشه وي پکې، هغه ډېر شی ګوري. نو په یو شکل سره دغه خلک په خپله د دې باعث کیږي چې همدا ډول خلک تشویق کړي چې لا قومي او مذهبي او نورو ناسمو مسایلو ته لمن ووهي.
متاسفانه زه کاملا موافق یم. زه شخصا څاروان صاحب دا کار زه خپله کوم. زه خپله یوټیوب چینل لرم، فیسبوک کې فعال یم، 15 کاله کې انسټاګرام کې او همداسې ټویټر کې. هغه خپرونه چې زه جوړوم هغه معمولا علمي دي یا اقتصادي دي یا تولیدي دي، یا د فکر او د یو مفکورې تولیدي اړخ لري، یا پر روانشناسي موضوعاتو باندې دي، یا مثلا په بیلابیلو ټولنیزو موضوعاتو باندې دي چې څنګه کولای شو د خپلو خلکو پوهاوی لوړ کړو. ولی متاسفانه هغه 200 یا 300 یا 500 کسان ګوري. او چیرې تاسو ټیک ټاک ته ورشي یا فیسبوک ته چې یو څوک په هیڅ هم نه پوهیږي او د خبرونې موضوع یې هیڅ هم نه ده، هیڅ ارزښت هم نه لري، بس دوه درې نفره ناست یو بل ته کنځلې کوي، د یو بل قومونو ته، د یو بل مذهب ته، د یو بل دین ته، هغلته 10,000 دیرزره 15,000 کسان لایف تنه هغه خپرونې ګوري. او دا 10,000 دیرزره کسان څوک دي؟ خو دا اکثر افغانان دي. نو افغانان متاسفانه دا زه باید ووایم او اعتراف وکړم چې منفي شیان زیات خوښوي، ځکه زموږ هغه لویه فیصدي وګړي بېسواده دي او یو څه منفی چی وی او یو څه چې مثلا د قانون نه، د اخلاق نه وتلي مسایل وی، هغه زیات خوښوي، هغه خبرونه ګوري. ګرام خلک دي، ګناه په خپل خلکو کې ده چې سم شای علمی شای او ګټور شای دوی نه ګوري، نه اوري، او بیا ځي د سو شایانو ته چې هغه هیڅ ارزښت نه لري. او متاسفانه څاروان صاحب د ورځې په تیرېدو سره دغه فرهنګ ترویجیږي، دود کیږي په ټول افغانانو کې. اوس که هر څوک یو څوک هڅه وکړي چې وایي علمی خبرونه جوړه کړي، سل لیدونکي 200 یا 300 نفر ګوري، او یو څوک چې منفي خبرونه جوړه کړي په یو عادي موضوع باندې چې هیڅ ارزښت هم نه لري، خبري ارزښت هم نه لري، ولی هغه لازره شل زره یا دیر زره کسان ګوري، نو دا نورم چې بیا د فقر څخه یا د بد اقتصادي وضعیت څخه دوی مثلا لاسو ګریوان دي، دوی همداسې خبرونې جوړوي ځکه د بازار اړتیا هم داده چې دا خلک ګوري موږ چې څه جوړو څه تولیدو خو خلکو ته تولیدو نو ګرام خپل خلک دي خلکو کې باید بدلون راشي او مثبت او علمی خبرونه وګوري او وایي
بله ډیره زیاته مننه کورودن مجددی صاحب یو وريدون کې موبایل چې ټولنیزو شبکو خلک له مطالعه استلی دي په خو به کتاب لوس وس ټول ورس موبایل ته ګوري او کله دی یو پوسټ وګوره کله دی بل پوسټ وګوره څومره ورسره موافق یاست
بله پخته او بخیر ساروان سبزه دسته اول آواز استاسو راتران آقای مخاطب زیم دی که شک نشته یو استونزه چه پده برخه که رامسته شویده زمود به چاپی خپراوانو اغا ارزخت لاس آور کرده او مطالعه هم ده کتاب مطالعه هم لاس آور کرده کسی هم دلتم یو سه معلومات سوک معلوماتو تا لسرسه لری او مطالعه لری مگر اغا دسه دقیق و مطمئن نوی لکه چه کتاب ده یا چاپی اخپراوانه ده دا یو بد اغیز کرده او دا ده خصوصا دنن افغانستان که ده اندیخنه ورده حسوک زه چه گورم حتی موک پخپولا دومره لیوالتیا نلرو چه در چاپی رسانه تلاشو یا هم کتاب مطالعه کو کچه ری یو معلومات وارو چه پیدا کو ده پرزای چه کتاب پلورنزه تلاشو او اغزاینه یو کتاب واخلو زو گوگل که سرچ کو او دا با مهم دا دقیقه نده چه دا آیا دا یو رختن معلومات ده که یو سه دغه نو دا یو بد اغیزه کرده او دیده پاره ضرور ده چه دغه برخه که زن کمپاینون پلا روا چول شی زن گامون او چد شی چه موک دا دیکی شک نشته چه موک دا در اول نشو دا تکنالوژی و رستر بلا پرمخ زیب ام دا سه چه فیسبوک و تویتر و انستاگرام و دا نور و یوتیوب و تک تاک و رستر بلا دا سافتیارون با زیادتیگی تکنالوژی با پرمختک کهی خو مگر موک تا لازم ده چه مک اگه اخبار اصلی موضوعات و تا چه ده مطالعه فرهنگ ده کتاب ویلو فرهنگ ده چاپی اگه اخباروان فرهنگ ده اگه پیل پرابات کارو بعد ساتل
بله دیر زیاد منه نمجه دیسم محترمی باریکزی ستاسو به نظر ټولنیزو شبکو د حکومتونو له انحصار د رسنیو په ایستلو کې څومره رول لوبولی دی یو وخت داسې و چې هر څه چې به د حکومت په خوښه و هغه به خپرېدل څه چې به نه و خوښه هغه به نه خپرېدل اوس هم دغه هڅه روانه ده په افغانستان کې چې هغه څه چې واکمنان غواړي هغه باید خپاره شي لیکن ټولنیزو شبکو دغه مسله څومره تغییر کړې ده
دقیقا انده خو من ټول شاهد یو چې ټولنیز رسنۍ یو د محدودیت کاملا لمنځه وړی دی او د چې په خوا ځینې رسنۍ یو حق نه درلود چې د حکومت پر خلاف ځینې خبرونه یا پروګرامونه چمتو کړي او خپرې کړي او پرته له هغې ځینې خبرونه به و چې اجازه به سانسورېدل او اجازه به یې د خپرېدو اجازه به یې نه درلودله خو خوله رسنۍ به هغه خپوره او خلکو به خپره او کله چې خلک د یو موضوع څخه خبرېدل هغه په یوه خواله رسنۍ یا ټولنیزو رسنۍ کې خبرول کړه مګر تر ډیر حد پورې دا محدودیتونه زما له نظر بیا هم لمنځه نه دي تللي زبر د شخصي تجربې نه وایم که د جمهوریت دورې کې مونږ ګورو کله چې په افغانستان کې کله یو ځانمرګ بریچ کېده یا یو انفجار کېده په سوشل میډیا کې که د بی بی سی و که د ازادي یا نورو رسنیو پرته له بین المللي رسنیو څخه که مونږ هماغه محلي رسنۍ تلو نیوز و آریانا و بل چینلونو ټولنیزو رسنۍ ته که مونږ سر وخت د هغه خبر په اړه به ټول جزئیات په ټولنیز رسنۍ کې خبرېده. مګر هم اوس زه متوجه شوم کله چې په افغانستان کې ځانمرګ برید کیږي، کله چې یو انفجار کیږي، زه نشم کولای چې هغه په د ټولو نیوز یا د آریانا یا د کمبل رسنۍ په فیسبوک پیج یا ټویټر یا چیرته پیدا کوم. صرف شاید که ډېر وویل شي، همدومره ویل کیږي چې نن په کابل کې په دغه سیمه کې برید وشي، دا چې څومره کسان ووژل شول، څوک ووژل شول، هغه معلومات موږ نشو کولای ترلاسه کړو. او دا چې دا خبرونه زیاتر موږ د هغه کسان نه اورو چې په رسنیو کې کار نه کوي، یو عادي شخص یې هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې کله او د شاهد هم یو چې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې د طالبانو کوم ناروا کار کړی یا په چای ظلم کړی، د هغه ویډیو یا هغه خبر په ټولنیزو رسنیو کې هغه شخص خپروي. اوس هم ځینې زمونږ رسنۍ د دې محدودیتونو سره په مخ دي، سره له دې چې انټرنیټ او د ټولنیزو رسنۍ دا محدودیتونه تر ډیره د منځه وړي، خو بیا هم له بده مرغه کنټرولیږي او یا هم اجازه نه لري حتی چې په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرونه خپور کړي. مګر اوس یو خوالی دا دی چې هر انسان یو کله چې یو سمارټ فون لري، هغه کولی شي چې همغه خبر په خپل فیسبوک پیج کې یا هم په انستاګرام یا ټویټر کې خپور کړي. د هغه له طریقه کولی شي چې نړۍ خبره کړي چې په افغانستان کې څه جریان لري. خو محدودیتونه بیا هم شتون لري، حتی عام خلکو ته خطر وجود لري. شاید د هغې ډارې هم خلکو نشي کولای چې هغه کوم دقیق معلومات او کوم دقیق څه چې په افغانستان کې پیښیږي هغه په خپل ټولنیزو رسنیو کې له خلکو سره شریک کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته. مهرباني کوئ ازادي راډیو دا او لطفا لنډې خبرې وکړئ.
سلامونه سرون سیب تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو مېلمانه ته
مننه.
سرون سیب، په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارونې په تړاو باندې هم چې ټولنیزو رسنیو واقعیت انقلاب رامنځته کړی په ټوله نړۍ کې، بلې متاسفانه په افغانستان کې هېواد کې د خلکو فکري دغه کم دی، رشد یې کم دی، نو د ټولنیزو رسنیو څخه زیات منفي ګټه اخیستل کېږي متاسفانه، یا سمتي یا زباني یا قومي تعصبونه پکې شته. یا د کرکې خپرونه ډېر بحث ته ډېر باندې علمي بحثونو ته پکې کم پام کېږي. یا پر ټول موږ ځینې شایعات هم د ټولنیزو رسنیو د لارې خپرېږي. یعنې هدف مې دا دی په هغه ټولنه کې چې د فکري لحاظه ډېرې رسېدلې نه وي، کېدای شي ټولنیزو رسنیو د مثبتو ټکو تر منځ منفي هم ډېر زیات له ځان سره ولري. او یو پوښتنه به نن مېلمنو دا ولرم، نه پوهېږم چې څومره هغې پورې مربوط ده، یا نه ده تخنیک بشکې څوک شته. په افغانستان کې داسېپرونه لرو چې مثلا پر ځینې هېوادونو کې په ټیکټاک باندې بندیز دی، یا پر ځینې آنلاین ګیمونو بندیز دی، ولې د ځینو پروګرامونو د لارې کولای شو موږ هغې ته داخل شو؟ فکر کوئ دا خبره به سمه وي چې په افغانستان کې په کلي ډول باندې یا په زیاته فیصدۍ باندې فیسبوک باندې محدودیت ولګي؟ ممکنه ده. مننه سر.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راوپیژنه. یا ازادي راډیو، مهرباني. سلامت اوسئ، مهرباني. مهرباني اوسه ژر خبرې وکي. متاسفانه لکه چې تاسو خبرې نه کوئ. بل یو ته به ورشو، بل اوریدونکی هم شته، تاسو ځان راوپیژنه. یا ازادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. اجو صاحب توخی
سروان سرتا او پول اوریدونکو ته او میلمنو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم رسنۍ یو مهم شی ده. موږ خو ته خبرې سي د ازادي راډیو سره د دې او کلو رئیس رابطه ده. موږ سپین ږیري یو د پوسپوکو انټرنیټ او انسټاګرام او د شانو سره علاقه نه لرو، نو یوازې د ازادي راډیو او بي بي سي او اشنا راډیو تهران راډیو له دغو څخه کار اخو. دغه موږ ته رښتیا هم ډېره ګټه کړې ده. موږ له دې څخه املا زده کړې ده، زبین زده کړې ده، مطلب خبرونه دینې لاسته کوو. خاصتا د ازادي راډیو ډېره چټکه راډیو ده، ډېر زر زموږ د پاره د ټولې نړۍ خاصتا د افغانستان خبرونه نشرهي. خو سروان صاحب، کله کله ستاسو داسې میلمانه یي چې هغه د عمارت پر ضد ډېرې ستوخې خبرې کوي، لکه په تېره خپرونه کې نجیب آزاد صاحب موجود
سید وس آزاد صاحب نشته تاسی وس پدی برخی که خبری مکوی تولنیز و رسانوی پاره خبری وکی که آزاد صاحب وی نو اغا بجواب در کرده وس نشتنو
خیر یو پشتن لرم اغا وغوت مشرکین وویل مسترم مجدید صاحب دخمی دا پشتن دا سی آیا پا افغانستان که تر کم حد پوری مطبوعاتو تا آزادیستا او یو چاپی خپرونی سی آغا پا کلم یا پا کمپیوتر منی نشریزی دا چون پا کابل یا پا نور ولایاتو که چون وجود لری او یا این لری منن
سید دیر زیادت منن کورودن خیر اوس با ورشو ملمنو تا لومړی مجددی صاحب تاسو جواب ورکړئ توخی ته بیا به نورو ته ورشو نورو پښتنو ته به نور مېلمانه ځواب وای دې ته په پام چې مجددی صاحب په افغانستان کې دی موږ چې کله ځینو اوریدونکو سره خبرې کوو غواړو یو موضوع په باره کې نظر وپوښتو کله ووایي چې خبرې کوم کله وایي چې ولا ما ته خطر پیښ نشي نو لما زه به نوم نه ښیم یا به خبرې نه کوم یو بل چاته ووایست نو دغه خبرې هم اوریدونکي دې په پام کې لري مجددی صاحب مهرباني
مننه د توخی صاحب په ځواب زه به هماغه د آغلی بارکزی پر خبره باندې زه غواړم چې تبصره کوم د دوی ځواب هم شي همغسې چې دوی وویل چې پخوا یو چاودنه چې کېدل ټول رسنۍ ورته خبریالان لیږل او ډېر ورته په دغه باندې په ډېر یو شوق باندې ورته خبر جوړول خو اوس هغسې په دغه برخه کې هغسې نشته او زما په فکر هماغومره چې یو خبر خپرېږي چې دلته یو چاودنه شوې ده او فکر کوم همدومره به کافی وي تر څو چې موږ ووایو چې دلته څومره وژل شوی دی او د هغوی عکسونه خپره کړو ویډیوګانې خپره کړو د ژوبل ویډیوګانې خپره کړو دا شیونه موږ تقریبا څلوېښت کاله لیدلی دی نور نو زه فکر کوم چې هغوی چې به هر کې دی دغه شی دغه نه دی ډېر لیوالتیا نلری او موږ درنه افغانستان کې هم دغه شی لیوالتیا نلرو چې لاسره دغه موضوع په اړه ډېر موږ ته معلومات ورکي او سوشل میډیا خو همغسې چې بارځای خورې وویل چې ورته یو څه دغه کوي په ټوله کې د بیان د ازادۍ او د خبرې د رسنۍ او د ازادۍ په اړه که زه د صدقه وکړم څه نه خو همغسې چې ساروان صاحب وویل داسې فکر کوي چې څوک چې افغانستان کې دغه رښتینې خبرې کولی نه شي خو موږ کله چې د ځینو اجتماعي موضوعاتو د سیاسي بحثونو او دا توده موضوع د خزینه د ښځو ستونزه ده چې د تحصیل موضوع موږ چې ګورو ټوله ورځ طلوع نیوز آریانا نیوز یک تلویزیون شمشاد ژوندون دا ټول په دغه موضوع او رادیو باندې هم
مجددی صاحب استاد تر دې خبرې پوری دا استاد خبره درسته ده چې کله موږ دغه بحثونه وینو په داخلي رسنیو کې لیکن یو شمېر ژورنالیستان چې موږ ورسره خبرې کوو هغه وایي چې د طالبانو د حکومت اصلي ستونزه ده چې قوانین نه لري یو هیواد چې اساسي قانون نه لري نور قوانین نه لري هلته مشکل په دې ځای کې ده چې مثلا یو خبریال په خوست کې په دې باندې نیول کیږي چې ولې دې له ښځینه اوریدونکو سره خبرې کړې دي یا یو بل په دې نیول کیږي چې ولې دې موسیقي خپره کړې ده لیکن په یو بل ولایت کې مثلا تاسو د کابل یادوي هلته بیا دا مشکل نشته یعنی د هر ځای د چارواکو سلیقه او نظر بیل دی نو اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې اوس قانون څه شی دی څه وکم څه ونه کم
ساروان صاحب که څه هم نوی قانون نشته وار وار په دې ټینګار شوی دی چې پخوانی قانون هغه د تطبیق وړ ده خو مګر په دغه برخه کې دی که کابل کې هم څوک موسیقي نشي چلولی او پد اجتماعی او تفریحی برنامه که خزه نشی کوله چه نارینه و خزه سر تماس ونیسی دابت اما اگه چه پا خوست که ده پا کابل که هم ده زن ترزلامالونه پا داغ برخه کشته ده او رسنیو تم ورکل شوی دی او خاص خاص ټولو سره خبرم شوی دی کې کابل، قندار، خوست او ننګرهار او مزار دا تو است توپیر نلری که همه موسیقی په کابل که هم نشر شی ور سره همه سه چلن کیگی لکه چه پا خوست که وشی که دا پا مزار که هم وشی که پا هر زه که وشی نو دا مگر پا نور و مسائلو که دا ما بیا هم ضرور نده چیز تکرار وک پده تکرار وکم خب پا نور و مسائلو که مگر تاسو پا دقا سوشل میدیا که این گورو که چیر دقا تلویزون افغانستان تلویزون که پا کم زایی که لیدل کیگی نه خب طول زایی که لیدل کیگی خب پا سوشل میدیا که تاوده بستونه مگر تاسو گورو چه پا هر موضوع بندی بست کیگی یوازی زی بیا هم ده اقل بارگزایی پا موضوع بنده زه باور لرم اما غصه چه اگوی ویل تیو دیر ویدیوگان نخ پریگی ده چاو دیرم فضل خدای زیاده نده کدهشی پا میاشت که یا دو میاشتو که یا سه دقا وشی خو اغم زه پا خپلا که سوک را بنده هر طورم لگوی که هر سوی داغو دلیدلو لیوالتیا نلرم او بیخی دا گیرم پا هم دقا مسائلو بنده سپین شو نور د خپل د هواتوال د وجلو کده هر ځای کې وي کده هر ژبه وي کده قوم وي کده هر ساحه وي د غوی د وجلو ویډیو توان هم نور نه لرم او نه غواړم د غوی د تاسو تاریخواله تاس نور دغه پات نه دی موږ باید ټول په دې برخه کې کار وکړو استونزه حل شی دغه سه اجتماعی استونزه ده که ده تحصیلی استونزه ده ده هیواد جور شی نور نو بز ده ده دغه
دیره منه مجدی سب آصفی سب تاسی مخکی اشاره وکله چه لطولنیز و شبکو یا خواله رسانوی چخه گته وطم که ده شی شاید یا شمیر اوریدون که لده موضوع خبر نوی ټیک ټاک کاروي خو هسې پاسې کاروي وخت ضایع کوي او دا ډول ګټو ته پام نه دی او نورو ته بلکې ګټه رسوي چې د نورو ویډیوګانې ګوري د نور پروګرامونه ګوري که په دې اړه مې یو څه معلومات ورکړي چې څنګه کولی شي چې دوی یو ښه ویډیو جوړ کړي یو ښه پروګرام جوړ کړي او ډېر خلک یې وګوري او دی ګټه ترلاسه کړي
ډیر مننه څاروان صاحب څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه او زه په دې باندې ډاډه هم یم چې شاید تر ډیره بریده پورې زمونږ یو تعداد هیوادوال په دې باندې خبر وي مخکې فیسبوک مثلا کله چې ما په 2008 میلادي کال کې فیسبوک جوړ کړ او تر ننه پورې زه کاروم هغه وخت د پیسو مثلا مطرح نه وه په فیسبوک کې دا وروستۍ درې څلورو کلونو کې زه متوجه شوی یم چې فیسبوک په اکثرو هیوادونو کې چې خپل هغه کسان چې په فیسبوک کې اکاونټ لري دوی کولی شي داسې ویډیوګانې جوړې کړي چې هغه لیدونکي ولري په بهرنیو هیوادونو کې د سیمې په هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې په امریکې کې په کاناډا کې په استرالیا کې مثلا زه یوه بیلګه څاروان صاحب تاسو در کوم که څوک چیرې په افغانستان کې اوسیږي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې اوسیږي ځینې فرهنګونه ځینې دودونه مونږ لرو ځینې ښایسته ځایونه مونږ لرو ځینې تاریخي ځایونه مونږ لرو چې هغه تر اوسه پورې هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي لیوالتیا د دې لري چې ویګوري د افغانان څخه د دودونو په اکله د رواجونو په اکله د بېلابېلو فرهنګونو په اکله په بېلابېلو سیمو کې واوري او ویډیوګانې پرې جوړې شي لکه مثلا بامیان قندهار وردګ پنجشیر سمنګان کندوز بلخ او داسې نورو ځایونو کې ډېر ښکلې منظرې دي ډېر ښکلي دودونه رسم رواجونه شتون لري او ډېرې لویې تاریخي سیمې شتون لري چې خلک غواړي هغې باندې معلومات ترلاسه کړي که چیرې مونږ په دغه برخو کې ویډیوګانې جوړې کړو بیا یې په یوټیوب او فیسبوک کې واچوو هر څومره چې دا څاروان صاحب زیات ولیدل شي په هر زرو لیدونکو باندې د دریو نه تر اوو ډالرو یا ایرو ورکول کېږي همداسې که چیرې ستاسو ویډیو لس زره یا شل زره یا دېرش زره ولیدل شي بیا څو ځلې په سلهاوو ځلې هغه شیر شي نورو ته ورسول شي او یوه ستونزه څاروان صاحب شتون لري چې په پاکستان په ایران او افغانستان کې یو دوه نور هیوادونه هم دي چې دلته یوټیوب فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې رسنۍ مستقیم پیسې نشي ورکولی هغه کسانو ته نو هغه کسان چې غواړي د فیسبوک له لارې د یوټیوب لاره د انستګرام لاره پیسې پیدا کی باید خپل ملګری خپل خپلوانی په بهر کې اکاونټ ولري اول د پیسې د دوی اکاونټ سره چې د دوی څخه مثلا کولای شي دوی افغانستان ته ودیږي اما مستقیم دغه نن چې زیات شمیر افغانان یوټیوب کاروي او مثلا یوټیوبر دی دوی مستقیم د بهر څخه پیسې نه ترلاسه کوي د فیسبوک او د یوټیوب نه دا پیسې دویم لاس ته راځي چې هغه کسان په اروپا یا امریکا یا کاناډا یا استرالیا کې اوسیږي دوی به دوی د افغانان ته لیږل کیږي ځکه د بانکي مسائل دي دلته چې د نړۍ او هغه لوی معتبر بانکونه تر اوسه د افغانستان د بانکونو سره هغه رابطه او هغه اعتبار چې شتون ولري شتون نه لري مستقیم رابطه شتون نه لري نو د دوهم هیواد نه به کېدی شي دا پیسې ولیږل شي افغانستان ته فیسبوک کې تاسو کولی شئ ښه خپرونې جوړې کړئ تاریخي فرهنګي کلتوري او د افغانستان تاریخي او ښایسته ځایونه انځور پرې جوړ کړئ ویډیو پرې جوړ کړئ په مهمو او اړینو علمي موضوعاتو باندې تاسو کولی شئ خپرونې جوړې کړئ که څوک یو کامره ولري یو کامره ولري یو مایک ولري لاړ شي سفرونه دې وکړي د افغانستان درې دېرشو څلور دېرشو ولایتو ته د افغانستان ولسوالیو ته د افغانستان کلیو ته مثلا په وردګو کې اته ولسوالۍ دې لاړې شي مثلا د اته ولسوالۍ نه دې رپورټ یا خپرونې جوړې کړي د خلکو سره خبرې وکړي په فرهنګونو باندې په رسم رواجونو باندې په پخوانیو کیسو باندې دوی کولی شي خپرونې جوړې کړي دا ډېر جالب تمامېږي د هغه افغانان لپاره چې دلته دېرش کاله څلوېښت کاله اوسېږي او تر اوسه یې هغه سیمې نه دي لیدلې تر اوسه یې هغه رسم رواجونه او دا ځوان نسل چې دویم نسل یا دریم نسل دی معلومات پرې نه لري نو همدغه خپرونې تاسو ورشي یوټیوب او فیسبوک ته چې په زراو کسانې ګوري داسې خپرونې که جوړې شي ځکه دوی دا امکانات لري د افغانستان دننه او دوی کولی شي مثلا ښه کار ښه عاید ولري سربېره پر دې چې مستقیم دا پیسې نه شي ترلاسه کولی هغه دویم یا دریم لاس چې دا پیسې ترلاسه کوي دوی کولی شي مثلا د میاشتې زر یا یو نیم زر یا دوه زره ډالر یا یورو جوړې کړي که زحمت
ډیره زیاته مننه کور ودان آصفی صاحب محترم بارکزی یو اوریدونکي مو ویل چې د افغانانو د اکثره خلکو وای فکری وده کمه ده نو دا ډول خبرونی خصوصا دا چې له فیسبوک یا له ټیک ټاک نور نه خبري شي او کرکه خبروي دا ګټه نه کوي ورته مزری تمامي شي او دوی دا نظرم درلود چې آیا ممکنه ده چې دا ډول رسنۍ بند شي تاسو څنګه طرفدار یاست چې دا ډول رسنۍ بند شي بهتره ده او که فکر کوئ چې بالاخره به په خلکو کې تغییر راشي
سلام صاحب مخکې لدې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکوم فقط غواړم مجددي صاحب ته یو روښانه کوم چې زما هدف دا چې اوس کله کوم بریډ یا کوم څه شی په افغانستان کې واقع کیږي او د هغه په اړه باندې موږ ټول کامل معلومات لاسته راوړو هدف مې دا دی چې اوس ناسم محدودیتونه په افغان رسنیو باندې حتی په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري چې هغه نشي کولای موږ په ژورنالیزم کې اصول لرو کله چې یو خبر خپرو باید شپږ پوښتنو ته ځواب ورکړي چا چیرته څنګه او څه وخت وشو مګر هم دا جواب نه ورکول کیږي او په ژورنالیزم یو اصول دی چې باید بی طرفه ووسو نو دا کله چې په افغانستان کې پیغیږي هغه نړۍ ته نه ویل کیږي دا تر یو حده د طالبان حکومت څخه د طرفداري په حساب کې ټول په فکر کې چې طالبان راغلل افغانستان کې آرامي ده سوله شته ده انفجار نشته انتحار نشته هیڅ نشته زما هدف د محدودیتونو څخه او دا چې د جمهوریت په وخت کې هر څوک کولای شو چې خبر خپور کی له ډیرو جزئیات څخه څونه نفر مړ شول د چا د خوا او چای مسولیت واخست زما هدف د هغه جواب څخه سترو او رم شم ستاسو سوال ته دا چې په دار رسنۍ بند شي د زما نظر دا به یو ښه پایله ونه لري چې د رسنۍ بند شي تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید په یو ټولنه کې کله چې ټولنیز رسنۍ څخه استفاده کیږي د حقې د ګټه اخستلو یا د استعمال فرهنګ باید خلکو ته بخودل شي څنګه کولای شي په مثبت لاره او د هغې څخه د مثبت ګټه اخستلو په مخه کولای شي له دې ټولنیزو رسنۍ څخه استفاده وکړي په اوس زمانه کې کومګه وګورو ټولنیز رسنۍ خورا ډیر مهم دی حتی په ډیر هیوادونو کې د صرف شاید همدغه ټولنیز رسنۍ دي چې خلک کولای شي یو لبل څخه ارتباط ولري کولای شي د دې لارې نه تحصیل او د دې لارې زده کړي ډیر شیان زده کړي زیاتره معلومات ترلاسه کړي موږ شاید یو چې حتی زیاتره په انټونونو خپل درسونه اته انلاین بڼه ورکړي ته په انلاین توګه خلک کولای شي چې خپل ډیپلوم ماستری کچه او یا هم د لسانس په کچه خپل ماستری تر لاسه کړي، خپل لسانس ډیپلوم لاسته راوړي. نو مهمه به دا وي چې خلکو ته باید د دې رسنیو د استعمال او د ګټه اخیستلو فرهنګ باید موږ خلکو ته وښيي، څنګه کولی شي چې په مثبته لاره کې د دې رسنیو څخه کار واخلي. هماغه رنګ چې ما وویل چې هر څه له ځانه څخه مثبت او منفي اغیز لري، نو کله چې موږ غواړو د ټولنیزو رسنیو څخه ګټه واخلو، باید د هغه مثبت تاثیرات او مثبت اړخونو ته باید پام ولرو.
ډیره مننه، ډیره مننه محترمې مریم بارکزی، افغان ژورنالیسته و همدارس د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې د مشر حجت الله مجددي په جرمني کې د میشت افغان ژورنالیست خوشحال آصفي، مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې د آزادۍ رادیو خبرونه اوري.